زمانه زمانه
زمانه عاشقاره با کترا با کنایا با چک چک می پرانه
مگر عاشق پیش دا با خنده با اشاره با چشمک می رسانه زمانه زمانه
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستنګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم پایل په مهمو خبرونو باندې کوو د قزاقستان پلازمینه آستانه به سبا دوشنبه د افغانستان په اړه د منځنۍ اسیا د څلورو هیوادونو د ځانګړو استازو د دوی میغونډې کوربنوي د قزاقستان ازبکستان تاجکستان او قرغزستان دغه ډیپلوماټان د افغانستان په اړه د تماس ډلې تر چتر لاندې سره راټولېږي او د بحث وړ مسایل د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت او د غیواد کې شته ننګونې دي د تماس ډله د ازبکستان په نوښت 2015 کال کې رامنځته او د هغه کال د اگست په شپږشتمه لومړنۍ ناسته په تاشکند کې ترسره شوه نن د دلوي شپږشتمه له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د لښکرو د وتلو ودرشمه کلیزه ده د طالبانو حکومت په دې مناسبت عمومي رخصتي اعلان کړې د شوروي ځواکونه د 1950 کال د جدي په شپږم افغانستان باندې یرغل وکړ او شوخوا نه کال وروسته د 1980 کال د دلوي په شپږشتمه له افغانستان ووتل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو سلواکیا ته په خپل سفر کې په براتسلاوا ښار کې د غیواد له ولسمشر پیټر پلګرینی سره کتلې دي روبیو په میونیخ کانفرنس کې له ګډون وروسته نن سلواکیا ته تللی دی رویټرز لیکلي چې روبیو به دوشنبه یعنې سبا د انګری له ولسمشر ویکتور اوربان سره وګوري سویس وایي د امریکا او ایران ترمنځ د خبرو نوی پړاو به د سه شنبې پر ورځ د عمان په کوربتوب په جنیوا کې ترسره شي لویدیځو آژانسونو د خپلو سرچینو په حواله دا راپور ورکړی دی د متحدو ایالتونو او ایران ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو لومړی پړاو د دلوي په 19مه د عمان پلازمینه مسقط کې ترسره شو او د کرکټ په نړیوال شلووریز جام کې نن دوه تاریخي سیالان هند او پاکستان سره مخامخ دي د غلوبه د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې مخکې پیل شوې ده هند دامګړه په بیټینګ کې ده وروسته به پاکستان د هدف د پوره کولو لپاره خپل لوبغاړي میدان ته کوزوي مخکې لدې د پاکستان ټیم د دغې لوبې سره بایکاټ کړی و خو د کرکټ د نړیوالې شورا وای سی سی یا د او ای سی سی یا د آسیایی شورا په منځګړیتوب بیرته لوبې ته زړه ښه کړ د افغانستان لوبه به د دوشنبه په ورځ د فبروري په 14مه له متحده عربي اماراتو سره وي افغانستان که څه هم چې خپلې دواړې لومړۍ لوبې په نیوزیلینډ او جنوبي افریقا باندې بایللې دي خو که وروستۍ دوه لوبې وګټي او د سه شنبه په ورځ کاناډا وتوانېږي نیوزیلینډ ته ماته ورکړي بل پړاو یعنې سوپر ایټ ته د افغانستان د وتلو چانس جوړېږي خبرونه موردل د ازادي رادیو پانی ازادي رادیو دات کام ته ورشه دا خبرونه التم لوستلی شي ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو وایي د روژې له رسیدو سره سم د لومړنیو خوراکي موادو بیې ډېرې لوړې شوې دي لا افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو له وتلو ودرش کال وروسته لا هم د هغې جګړې پایلې د میلیونو افغانانو په ژوند سیوری غوړولی دی دا هم درته دراورو چې یو شمېر افغان ځوانان چې په بیلابیلو رشتو کې زده کړې کړې دي اوس د کار د نشتوالي په سبب د موبایلونو ترمیم ته مخه کړې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سفر همدارنګه د اروپا سره د امریکا د اړیکو په ارتباط هم تاسو ته یو رپورټ لرو
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د روژې له رسېدو سره سم د لومړنیو خوراکي موادو بیې لوړې شوي دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په بازارو کې بیې کنټرول کړي ځکه د دوی په خبره له یوې خوا بیکاري او له بلې خوا بېوزلي هغه څه دي چې دوی نشي کولای د خپلو کورنیو لپاره نفقه وګټي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین هم تاییدوي چې په افغانستان کې د روژې له راتګ سره د خوراکي موادو بیې لوړېږي تازه د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر د کسبګرو او دوکاندارانو خونې له مشرتابه او اصنافو له مسؤلینو سره په لیدنه کې لاغوی غوښتي چې د روژې په میاشت کې د بیو له لوړولو ډډه وکړي. جزئیات د اکرام الله اکرام په رپورټ کې.
داسې مهال چې روژې ته څو ورځې پاتې دي، د پلازمینې کابل په ګډون د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي توکو بیې لوړې شوې. دوی وایي له یوې خوا بېکاري، بېوزلي او له بله خوا د خوراکي موادو لوړو بیو ترې د ژوند لوری ورک کړی. د کابل په ارزان قیمت سیمه کې میش عبادالله ازادي راډیو ته وویل
سر له اوسه د وریجو د غوړیو مطلب د شدو د هر سلوټونه مخ په زیاتوالی راغلی دي. خلک بېروزګار دي، کارونه نشته دي. د حکومت نه دا غواړو چې باید حکومت باید د دې لوړو بیو مخه ونیسي.
د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکي ګلبت هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دعا وکړه چې هر کال د روژې په راتګ سره د لومړنیو خوراکي موادو په بیو کې لوړوالی راځي.
په نورو هیوادونو کې چې روژې مبارکه میاشت را نږدې شي، د خوراکي اجناسو نرخونه ارزانه شي. بدبختانه چې زموږ په هیواد کې روژې مبارکه میاشت نږدې شي، خوراکي اجناسو نرخونه ډیر لوړ شي. خلک غریب دي، روزګار نشته. ځینې نوي مهاجرین هیواد ته راغلي دي چې هغه تاسو پورې په روزګار نه دي شوي، کاروبارونه په ټپه ولاړ دي.
د بلخ ولایت د مزار شریف یو اوسېدونکي سیرت ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل حکومت باید بای کنټرول کړي، ځکه خلک ډیر بې وزله دي. که بای کمی وي نو هر سړی به روژه په خوښۍ او خوشحالۍ تیر کړي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد دغه غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تازه د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د کسبګرو او دوکاندارانو خونې له مشرتابه او د اصنافو له مسؤلینو سره په لیدنه کې له هغوی غوښتي چې د روژې په میاشت کې د بیو له لوړولو ډډه وکړي. په هغه بیان کې چې شنبه د سلواغ یادلوي په 15مه د یاد وزارت په اکسپان خپور شوی راغلی چې یادو مسؤلینو ډاډ ورکړی چې په بازار کې په کافي کچا د اړتیا وړ توکي شته او د روژې په میاشت کې به په بیو کې لوړوالی رانشي، خو خلک وایي یوازې ژمنې بسنه نه کوي، باید عملي اقدامات او څارنه وشي. د کابل په منډوي بازار کې هم بېلابېل عمده پلورونکي وایي له تېرې اونۍ راهیسې د ځینو لومړنیو خوراکي توکو بیې لوړې شوې. دوی د یکشنبې په ورځ د فبروري په 26مه ازادي راډیو ته وویل تېره اونۍ ومنۍ بورې وړه په 1400 افغانۍ، خو اوس په 1510 افغانۍ پلورل کېږي. یو من بوره په 340 افغانۍ و، خو اوس په 360 افغانۍ او تر رسیدلې. د غراز د یوې درې نیمنۍ سیله وریجو بورۍ په بیا کې هم تر 200 افغانۍ زیاتوالی راغلی. تیرونی بیا 2300 او اوس 3500 افغانۍ ده. د دې ترڅنګ د دالو او لوبیاو په هر من کې هم لس تر څلوېښت افغانۍ لوړوالی راغلی. خو د دوی په خبره د غوړیو په بیا کې بیا کموالی راغلی. تېره اونۍ یوه لس لیټره بشکه غوړي 250، خو اوس یې بیا 1080 افغانۍ ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین هم تاییدوي چې په افغانستان کې د روژې له راتګ سره د خوراکي موادو بیې لوړېږي. خو د دې خونې سلاحکار خانجان الکوزی وایي چې سږ کال د خوراکي موادو د بیو لوړېدل بېلابېل لاملونه لري. نوموړي یکشنبه د دلوي شپږویشتمه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو تړل کېدل او د غراز په نړیوال بازار کې د ځینو توکو د بیو لوړېدو د افغانستان په بازار هم اغېز کړی.
افغانستان کې بدبختانه هم داسې کېږي چې داسې مذهبي ورځې راشي او په هغې کې تقاضا ډېره شي، خرید ډېر شي په مارکیټ کې، نو په دغه صورت کې مارکیټ یو جگزي. او کله کله داسې چې نور عوامل هم لري، سږ کال په روژه کې چې د پاکستان سره مناسبات خراب دي، تاثیرات پرې منفي کوي، خو دا یو سنت پاتې شوی دی بدبختانه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارې له څلور میاشتو د زیاتې مودې راهیسې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ په مخ وتړل شوې، چې له امله یې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم په ټپه ودرېده. خو دا یوازې سږ کال نه دی، بلکې په تېرو کلونو کې هم خلکو د روژې په رارسېدلو سره په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایت درلود. داسې مهال چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر د کسبګرو او دوکاندارانو خونې له مشرتابه او د اصنافو له مسؤلینو سره په خپله تازه لیدنه کې دا کړې چې په تېرو څو کلونو کې پروژې میاشت کې بیې مناسبې وي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر د فبروري په 14مه په خپل ویب پاڼه لیکلي 2023 کال د اکتوبر نه تر اوسه پورې له ایران او پاکستان افغانستان ته د سنور شو کډوالو شمیر 15 میلیونه څلور لکو ته رسیدله. بل په لاو د پاکستان لسند پنجاب گلگت بلتستان او کشمیر پس په خیبر پختونخوا کې هم د افغان کډوالو پر ضد عملیات تیز شوي. جزئیات د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال فراد شینواری په ریپورت کې اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر لخوا په جاری کړل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په کال 2016 کې تر اوسه د پاکستان او ایران څخه خواوشا 150,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوی او دې سره له 2016 راهیسې د دې دوه ګاونډي هیوادونو نه د وستل شوو افغان کډوالو شمیره څه باندې 450,000 ورسېده. یو این ایچ سی آر ویلی چې دا کډوال په لویه پیمانه او په تیزۍ سره په داسې حال کې افغانستان ته شړل شوي چې هلته د خلکو بشري حقونه خوندي نه دي او په خاصه توګه د جنکو او ښځو لپاره د تعلیم حاصلولو په شمول حالات ناسم دي. او افغانستان نه واضح معاشی مشکلاتو سره مخ دی، بلکې هلته خلک قدرتي آفاتو هم ځپلي دي. د افغانستان په زیاتره برخو کې دا مهال سخت واورې شوی او د حرارت درجه پکې منفی ده او کډوال پکې ژوند ژواک نشي کړای. په پاکستان کې د سند، پنجاب، کشمیر او گلگت بلتستان نه پس د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې هم د افغان کډوالو پر ضد پولیسو عملیات پیل کړي او زیاتره آبادیو ته یې له دې ملکه زر تر زره د وتو امر کړی. په پیښور کې د افغان مهاجرینو د قومونو د شورا مشر عصمت الله توخی مشال ریډیو ته وویل چې په کار دي د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومت په دې را روانې روژې میاشت کې ورسره نرمي وکړي او افغان کډوال دې له دې ملکه په زوره نه وباسي.
په دې روژه کې چې خلک کډې رابار کی او په ټرکونو کې په دې دښته دې ژمي کې نو دا به څومره مشکل سره مخی. زه صرف دغه غواړم د وفاق حکومت او صوبایي حکومت نه په نمایندګۍ دې ټولو افغانانو، هغه افغانان چې مهاجرین دي وڅلوېښت کاله پاکستان کې تیر کړي، چې دغه د روژې مبارکه میاشت د عبادتونو میاشت ده، د مغفرت میاشت ده. دغه کې باید افغانانو ته څه ونه وایي، افغانان باید پاتې شي. خو دغه یو سوال ورته کوم چې دا د روژې مبارکه میاشت باید منګه په آرام او په سکون سره تیر کو او بعد روژې بردل خیر سره.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د یو این ایچ سی آر د دې تازه سرګندونو په حق لا څه نه دی ویلي، خو د دوی د مهاجرینو او د راستنیدونکو چارو وزارت په مختلفو موقعو ویلي چې د دوی حکومت ژمن دی چې د کډوالو سره هر ډول مرسته وکړي او غوښتنې پوره کړي. دوی ویلي چې په نړیوالو امدادي ادارو یې هم غږ کړی چې افغانستان ته راستنو شوو کډوالو مرسته وکړي. د پاکستان وفاقي حکومت په 2016 اکتوبر میاشت کې د غیر قانوني غیر ملکي وګړو له دې ملکه د وستو منصوبې لاندې لومړی بی اسناد افغان کډوالو افغانستان ته د ستنولو بهیر پیل کړ او بیا په 2016 او 2015 کې د ای سی سی په نوم کارډونه لرونکو او ورپسې په پیوار کارډونو باندې میشته افغان کډوال وستو لړۍ هم پیل کړه او تر اوسه د تورخم، چمن او ځنې نورو سرحدي پولو له لارې په لکونه کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. په پیښور کې د پولیسو یو افسر چې له رسنیو سره یې د خبرو کړلو اجازه نه درلوده خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال 2015 کې د اګست په 13 نیټه د پاکستان وفاقي حکومت د افغان کډوالو د مهاجرت او د دوی هر ډول کارډونو حیثیت ختم کړی او اوس د پاسپورت او ویزې لرونکو نه علاوه هر افغان وګړی په پاکستان کې غیر ملکی تصور کیږي او 14 فارن اکټ لاندې چې چا سره دلته قانوني اسناد نه وي نو هغوی به افغانستان ته ډیپورت کوي.
آزادي رادیو له افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو لوتل و درش کال ورسته لا هم د هغې جګړې پایلو د میلیونو افغانانو په ژوند سیوری غوړولی. په ځانګړي ډول د هغو کډوالو برخلیک چې د همدې یرغل له امله نورو هیوادو په ځانګړي ډول پاکستان ته تللي او اولادونه یې په جلا وطنۍ کې زیږیدلي. اوس چې پاکستان تر بل هر وخت دغو کډوالو د جبري ایستلو لړۍ تیزه کړې او په هغه هیواد کې کمپونه ورتړلي، دا کورنۍ اړې شوي داسې هیواد ته راستنی شو چې خپل یې دی خو دې وړاندې نه دی او نه هم په کوم کې چې خپل لیدې خو پکې کومه سرپناه نه لري. جزئیات د اکرام الله اکرام په ریپورت کې اورو.
یک شنبه د سلواکې شپږویشتمه له افغانستان د شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو و دیرشم تلین دی. هغه ورځ شوروي اتحاد د جنرال بوریس ګراموف په مشرۍ خپل وروستی سرتیری له افغانستان وویست او په دې هیواد کې خپل نږدې لس کلن اشغال پای ته ورسوه. شپږ څلوېښت کاله وړاندې د دیارلس سوه اته پنځوس کال د مرغوم یا جدي په شپږمه د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو پر افغانستان پوځي یرغل وکړ. د حافظ الامین د وخت حکومت یې ړنګ او ببر کارمل یې واک ته ورسوه او داسې یوه جګړه یې پیل شوه چې میلیونونه افغانان یې اغېزمن کړل. د همدې یرغل او د شوروي ځواکونو او د هغه وخت مجاهدینو ترمنځ د خونړیو جګړو په ترڅ کې میلیونونه افغانان اړ شول چې هیواد پرېږدي. زیات شمېر افغانان په ځانګړي ډول پاکستان ته کډوال شول او هلته یې لسیزې کډوالي تېره کړه، داسې چې هلته څو نسل وزېږېدل چې تر اوسه یې لا هم خپل وطن نه دی لیدلې. یو شمېر هغه کسان چې له پاکستانه تر ایستلو وروسته افغانستان ته ستانه شوي وایي له بې سرپنایۍ او د بیکارۍ په ګډون له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د لغمان ولایت اوسېدونکي ثناګل احمدزی چې شپږ میاشتې مخکې له پاکستانه ستون شوی، یک شنبه د دلوي اصل واغې شپږویشتمې ازادي راډیو ته وویل هغه مهال پلار د شوروي د یرغل پر مهال ونیول شو او د دوی نوره کورنۍ اړ شوه چې له خپل هېواده ووځي. هغه وایي دی هم خپله په پاکستان کې زېږېدلې.
روس په وخت کې د بندي سوی مجاهد کې اوا وخت نه تلو کډوال سوی او بیا موږ ملته پیدا شوی دي. موږ یو خورې په غي کې وړو یو د سي برابر و. هغه نه بعد د موږ څلور خواندې او شپږ ګرونه موږ په پاکستان کې پیدا شوی. خو موږ ته ولدا سخت د موږ سي وزل تر اغلي موږ تر یو شي اغم مستدره کوم مثال سره کوټه مستدا یو شي موږ کو ډیر بعد حالات سري.
عمر یو بل راستون شوی کډوال چې ورته کې سلري وای پلار یغه محل اړ شو وطن پریک دی او کورنۍ پاکستان ته کډه شو. عمر چې و ویش کلن دی په پاکستان کې زیږیدل وایي افغانستان کې هر څه ورته نوې دي.
دا روس په ځان کې ما پلار به موږ ته چې کولی چې موږ واړو د روس کې ولم ډیر په تلاسو می خونه تا په بیا وای موږ راول پاکستان ته بیا په موږ کې بو کې زما مشران زونه د کورګان می دی اغه مال ته پیدا شوی بیا موږ بار بار په داغه مال ته پیدا شوی دا اوس چې موږ خپل وطن ته راځو په سلو نه سکیږي راغلی هم دلته موږ د چخکارو چې هم موږ دلته ماجوري په هیڅ څه کې موږ څوک نه حسابې په هیڅ څه څو دلته را
ډیری دغه کډوال چې د پی او آر کډوالۍ کارتونې لرل د 2015 کال په سپتمبر کې پاکستان له دې هېواده وویستل. د شوروي ځواکونو له یرغل وروسته د پراخې کډوالۍ په څپه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو لسګونه کمپونه جوړ شول. داسې کمپونه چې ډېر یې تر نږدې څلورو لسیزو وروسته هم تر څه مودې مخکې فعال وو او زرګونه افغانان پکې وڅېدل. خو د پاکستان حکومت د تیر کال د سپتمبر په 15مه په یو رسمي مکتوب کې خبرداري ورکړ چې د خیبر پختونخوا، کراچۍ او پنجاب ایالتونو کې به د افغان کډوالو شپاړس کمپونه وتړي. وروسته هم د دغه هېواد د پریکړې له مخې یو شمېر نور کمپونه وتړل شول. د ځینو کډوالو په وینا کوم کمپونه چې لا هم فعال دي د پاکستان حکومت پرې د برېښنا او اوبو په ګډون بنسټیز خدمتونه بند کړي. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د سرتاسري شورا مشر بریالی میاخیل چې خپل هم د شوروي له یرغل وروسته په 19 کلنۍ کې پاکستان ته کډوال شوی وایي اوس مهال په پاکستان کې پاتې کډوال له سختو ستونزو سره مخ دي. د طالبان حکومت د سلواکې شپږویشتمې له افغانستان د شوروي ځواکونو د وتلو د اوه درشم تلین په مناسبت په خپره کړې اعلامیه کې دا ورځ د ویاړ په توګه یاد کړې. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د څوارلس سوه کال د جدي په میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د جدي شپږمه د پخواني شوروي اتحاد د یرغل ورځ د افغانستان په تاریخ کې توره او د دې هېواد د څلوېښت کلنې غمیزې بهیر پیل و. د طالبانو د حکومت سلواغ شپږمه په افغانستان کې عمومي رخصتي هم اعلان کړي. د افغانستان په جګړه کې د پخواني شوروي اتحاد لږ تر لږه 15,000 پوځیان ووژل شول او دغه یرغل پر افغانستان پراخه د کډوالۍ سربېره د مرګونی جګړې میراث پرېښود. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټ واچ په 1990 کال کې په یو راپور کې د دغه یرغل له امله په افغانستان کې د ملکي وګړو تلفات شاوخوا 1,000,000 تنه اټکل کړي وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي د امریکا او اروپا برخلیک سره تړلی خو ترمنځ همکاري به مشروطه وي. نوموړي دغه څرګندونې د جرمني په مونشن کې نړیوال امنیتي کانفرنس ته په وینا کې کړې. هغه ویلي د اتلانتیک د دواړو غاړو اړیکې رغولو ته اړتیا لري. د جرمني صدر اعظم ویلي د امریکا او اروپا ترمنځ اړیکې باید اصلاح شي تر څو د هغو ګواښو په وړاندې چې د نوموړي په خبره د روسیې او چین له لوري اروپا ته متوجه دي مقابله وشي. جزئیات د نوریاس نوري په ریپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او وای د امریکا او اروپا برخلیک سره تړلی دی خو ترمنځ به همکاري مشروطه وي. هغه دغه څرګندونې د شنبې په ورځ د جرمني په مونشن کې نړیوال امنیتي کانفرنس ته په وینا کې وکړې. یو شمېر هغو اروپایي مشرانو چې له امریکا سره د اړیکو د ښه کولو لپاره لیواله دي د نوموړي د دې وینا هرکلی وکړ. خو روبیو ټینګار وکړ چې د اقلیم کډوالۍ او تعرفو په برخو کې د ولسمشر ټرمپ د حکومت په پام کې نیول شوي شرایط پوره نشي، واشنگټن به خپل لارې یوازې تعقیب کړي. هغه د اقلیم په اړه د اروپا تګلارو ته په اشاره وویل چې دغو تګلارو د انرژۍ په پالیسیو کې تېروتنې رامنځته کړي. نوموړي همدارنګه د اروپایي دولتونو د کډوالۍ پر پالیسیو هم انتقاد وکړ او خبرداری یې ورکړ چې لویدیز د کډوالۍ د پراخې کچې له امله بې ثباته کیږي. هغه وویل ډله ییزه کډوالي هیڅکله هم داسې موضوع نه وه او نه ده چې پایلې کم اهمیت وبلل شي، بلکې هغه داسې ستونزه ده چې په لویدیز کې ټولنې بدلوي او بې ثباته کوي او دا بهیر لا هم روان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل د امریکا او اروپا برخلیک سره تړلی دی خو ټینګار وکړ چې د اتلانتیک د دواړو غاړو اړیکې بیا رغونې او نوي کولو ته اړتیا لري. ښاغلی روبیو په دې برخه کې داسې ډیپلوماتیک ژبه وکاروله چې د تیر کال د امریکا د مرستیال ولسمشر جی ډی وینس له وینا سره یې توپیر درلود. هغه وویل اروپا او امریکا یو له بل سره تړلی دي. روبیو زیاته کړه چې امریکا چمتو ده کالتیاوی د نړیوال نظم د بیا جوړولو مسؤلیت یوازې په غاړه واخلي خو غوره بولی چې دا کار له اروپایي ملګرو سره په ګډه وکړي. هغه ویل موږ غواړو اروپا قوي وي. د جرمني صدر اعظم فریدریخ مرز د مونشن امنیتي کانفرنس ته په خپل پرانستونکي وینا کې هم د نړیوال نظم یادونه وکړه او ویل چې زوړ نړیوال نظم نور وجود نه لري. هغه د روسیا او چین لوري د متوجه ګواښونو په اړه خبرداري ورکړه او وړاندیز یې وکړ چې د امریکا او اروپا ترمنځ اړیکې باید اصلاح شي تر څو له ننګونو سره مقابله وشي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل کایا کالاس د مونشن د امنیتي کانفرنس په پای کې وویل چې اروپا مخ په نابودۍ نه ده او نه هم تمدن د نابودۍ له خطر سره مخ دی او زیاته کړه چې اروپا له ژورو اړیکو سره سره چې له امریکا سره یې لري په ټولو مسایلو کې ورسره همغږي نه ده. د اروپایي تمدن نابودۍ هغه اصطلاح وه چې تېر کال د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس د مونشن امنیتي کانفرنس ته په خپله وینا کې کارولې وه او له همدې امله یې اروپایي مشران ګرم بللي وو. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر د اروپا په اړه د ترامپ د ادارې د دریس په اړه چې هغې منفي وباله انتقاد وکړ او ویل چې روسیه باید دې ته اړ شي چې په اوکراین کې د سولې په خبرو کې امتیاز ورکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د شنبې په ورځ د مونشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې د اوکراین په اړه د واشنگټن د ژمنو پر دوام په ټینګار سره دا خبرداری هم ورکړ چې له روسیې سره د جګړې پای ته رسول به د کیف لخوا تکتیکي او سیاسي سختو امتیازونو ته اړتیا ولري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د شنبې په ورځ د امنیتي کانفرنس ته په وینا کې وویل چې هیواد یې له موسکو سره د سولې د یو احتمالي تړون د لاسلیک کېدو لپاره لږ تر لږه د امریکا لخوا د 10 کلونو امنیتي ضمانت ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې د هغه په خبره واشنگټن ورته د 15 کلونو امنیتي ضمانت ژمنه ورکړې ده.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر افغان ځوانان چې په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړي وایي په خپلو تخصصي څانګو کې د کاري فرصتونو د کمښت له امله د موبایلونو د ترمیم کار ته مخه کړې. دوی وایي که څه هم په دې برخه کې لنډمهالي کورسونه تعقیب کړي، خو په خبره یې اوس یې دا کار په مسلک بدل شوی او له همدې لارې خپلو کورنیو ته یوه مړۍ ډوډۍ ګټي. جزئیات د فیروزی عزیزی په دغه مفصل رپورټ کې.
په افغانستان کې د رښتې خلاف کار کول نوې خبره نه ده، خو پر دغه هیواد د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته د بیکارۍ او بېوزلۍ په پراخېدو سره یو شمېر ځوانانو د خپلې تحصیلي څانګې خلاف ځینو کارونو لکه د موبایلونو ترمیم ته مخه کړې او یوې حرفې په توګه یې تعقیبوي. د کابل ښار یو اوسېدونکي عبیدالله محب چې په خبره یې له فارمسي پوهنځي فارغ سوی او مخکې یې درملتون درلود، ازادي راډیو ته وویل اوس یې د موبایلونو د ترمیم کارخونه جوړه کړې ده. دای چې د خپلې نه کسیزې کورنۍ مشري کوي، ازادي راډیو ته وویل د ورځې تر 3-400 پورې افغاني ګټي چې د خپل کور لګښتونه پرې پوره کړي.
که څه کې ما به هم د بخش انجینري موبایل او خودم پانتون میخواندم، د بخش فارمسي ما خودم
ما خپل په هنتون لوستې او فارمسي فارغ یم او مخکې مې درملتون درلود. دا تحولات چې راغلل نور مې درملتون مخ ته وړې نه شو. د ځان او کورنۍ د لګښتونو مسله مې و چې دې برخې ته راغلم. څلور میاشتې کېږي چې خپل ځان ته د موبایل ترمیم دکان لرم.
دوه کاله مخکې یعنی د 1402 کال په جدي کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام ویلي و چې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته بدتر سوی او د هیواد له 50% زیات اوسېدونکي د $1 نه د کم عاید په ګټلو ژوند کوي. د ننګرهار ولایت اوسېدونکی نعیم الله چې د لغمان پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي د کتابدارۍ له برخې فارغ دی وایي اوس د موبایلونو د ترمیم کار ته مخه کړې او په دې برخه کې بوخت دی.
کوم چې کتابتون او معلوماتي سنس بر تخدم د پانتور استاذې کوم چې استادان دی غلطه استادین په دغه کې زګه یوازې په لغمان پانتون کې ده او کتابتونونو امیران هغه امیریت نو او مدیریت ډېر سخت دی ځکه افغانستان کتابتونونه هم څه کم دي او نفوذ یې پوره شوی دی او بیروزګاری نظر اخلم هلته موبایل جوړونې زده کړې مرکز ته ځکه موبایل اوس ډېر عام دی هر څوک یې کاروي او کله چې موبایل کاروونکي ډېر نو حتماً موبایل خرابېږي. زما ملګري خپله شته دی پوهنتون د دورې ملګري مې دي او هغوی خپله د بیروزګارۍ نه مستري سره ناست دي اوس هم شاګردان دي بعضې پرېښوده بعضې پکې زړه تنګ شي بعضې مشکلات پیدا شي نور یو ځوان کولی شي په 3000 افغانیو باندې یو کسب ترلاسه کړي او
دوی وایي د موبایل ترمیم جوړولو لپاره یې په درې میاشتنۍ دوره کې روزنه کې په میاشت کې 10000 افغانۍ فیس په ورکړې د کسب او مسلک زده کړی او تر فارغېدو دوه یا دوه نیمې میاشتې وروسته یې ځانونو ته د موبایل د ترمیم کارخونې پرانیستې دي. په ورته وخت کې د موبایل ترمیم او برېښنایي وسایلو د ترمیم د زده کړو د مرکزونو یو شمېر مسؤلان وایي چې د تیر په پرتله اوس په دې برخه کې د ځوانانو مراجعه زیاته سوې ده. له دې جالې کابل کې د موبایلونو د ترمیم د زده کړې د یو مرکز مشر امیرالله امیر ازادي راډیو ته وویل
شما بخش ترمیم موبایل د سال کې اگر برتون ببینیم با تعداد 100 تا 200 نفر از جوانان ما داریم. به قسمت
مو په کال کې له 100 تر 200 ځوانان د موبایل د ترمیم په برخه کې جذبو. سیستم مو داسې دی چې 3 تر 4 میاشتو روزنه ده. ځوانان راځي زده کړه کوي او بیا د کسب او کار څښتن کیږي. موږ سره ډېر داسې ځوانان شته چې له بېلابېلو څانګو لکه اقتصاد، طب، فارمیسي او نورو فارغ دي، ځکه دا لنډمهالې 3 میاشتنۍ دوره ده چې زده کوي او ژر پکې کار مومي.
ښاغلی امیر وایي چې نه یوازې ځوانان بلکې آن د پخو عمر لرونکي کسان چې یا له خپلو پخوانیو دندو لرې سوي او یا مختلفو برخو کې کار نسي موندلی دوی ته مراجعه کوي او له 3 تر 4 میاشتنۍ روزنې وروسته د موبایلونو د ترمیم ورکشاپ پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې یو شمېر ځوانانو چې په بېلابېلو برخو کې لوړې زده کړې کړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې چې په دولتي ادارو کې د دندو د ترلاسه کولو لپاره اړیکې پالل کېږي. هغه ادا چې طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په اړه د ازادي راډیو پوښتنې نوې ځواب کړي. د تخنیک او ټکنالوژۍ برخې یو شمېر پوهان او فعالان وایي د ټکنالوژۍ چټک پرمختګ او ورځ بلې ته د برېښنایي وسایلو د ترمیم د خدمتونو اړتیا ته په پام دا برخه د ګټې ده او ځوانان کولی سي په چټکۍ سره په دې برخه کې د کار بازار ته ننوځي. له دې ډلې د ټکنالوژۍ څانګې افغان متخصص او د سافټویر انجینیر هغه ملک سهار ازادي راډیو ته وویل
داسې نوې ټکنالوژي
ټکنالوژي بل باید پاملرنه وسی، هغه دلته چې 2.5 برابر پرمختګ زیات دی، ډیر زیات پرمختګ کوي. تقریبا د اوس د نړۍ ډیر زیات تندي په دې برخه باندې تکیه دي، او له دې برخې پرته دندې پیدا کول سخت دي. بیا افغانستان کې موږ په دې برخه کې ډیر زیات کمی امو ګوري. آنلاین ډیر زیات کورسونه ستا په خپله ژبه کته سي لیسه دوره کې اصل خو ښوونځي څخه دې باندې مهارتونه ته ورکړي او کورسونه ته ولاړ سي، او مثلا سیمینارونو ورکشاپونو ته ولاړ سي. اتمن باید یو د سکرین ټکنالوژي لکه لپټاپ کمپیوټر ولري، هدا کل دی ورځ 3 ساعته په اوسه ډول تاس باید له ټکنالوژي څخه زده کړه وکړي. په افغانستان کې د اوسنۍ ستونزې دي، د دې معنی نه سکرین مول زده کړو باید لري. سو د نړۍ پرمختګونه اصلا بې ساري دي، اصلا نړۍ موږ ته نه درېږي. موږ په شخصي ډول باندې ځان آمدګي ولرو، خپل مهارتونه نوي کو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د بیکاری او بېوزلۍ د زیاتېدو ګڼ راپورونه ورکړل شوي.